السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام
دے روانی میشتے اسلامی نامہ محرم الحرام دا
اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے عام طور پر
دادا اسلامی کیلنڈر اڑمبے میشتا
نیا سال شروع ہوتا ہے
عموماً چھ دے نوے کال اڑمبے میشت راشی یعنی چھ نوے کال شروع شی نو مونږ یو بل مبارکي ورکو
بس جگہ پہ محرم جمعہ کو شروع ہوا جمعہ رات کو شروع ہوا
بس زینو کی محرم پ تیرے جمعہ یا د زیارت دروازے نے شروع شوے دے تیرے جمعہ جس دل تر روانو ما نو بھاری اتن ولاڑو عمل مبارکی را کو خو مبارکی دس سیز زکہ چھ ام پا اورز بیا پیرا کی 14 شوے شہیدان حملے شوے چھ گنش میر خلق پکے شہیدان شو
نئے سال کے شروع میں عموماً ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے
نو د نوی کل پہ شروع کے دو عموماً منگا یو بل مبارکی ورکو
جب قمری سال کا امین
خو د قمری کال دا میاش
شرفا کی اکثریت
چھ شروع شی
جن کو
نو د مسلمانانو د شرفا اکثریت چھ د امت درد لری دا فکر او دا یر اظہار شروع کی
جیسا کہ میں نے بتایا کہ دھماکے ہوتے ہیں
او دا زکا لیکن سنگا چی ماں ہوئے لے چی پدی میاش کو چودنے کی گی دا یو بل مرے پریکڑے کی گی او دا ٹولو تا پدی دا چی پدی ورزو کی دا حکومت دا اعلانونو دا مختلفو فرقو دا علماؤں مشترکہ بیانوں نے باوجود یا خود شیعگانوں اور سنیانوں ترمیز فساد شروع شی یا بیا چرتے نچرتے پا تازیو باندے یا پا امام بڑو باندے دا نورو فرقو دا فتنگرو لطرف حملو شی اور اس خدا مفت پرستا طرح گران د پردو په اشاره
یا مجمع پر حمله
د شیاګانو په مجلسونو او په اجتماع تو باندې حمله کړي
جن کې
او داسې ګنشمیر بے ګناه خلک وژني په دیو کې داسې خلک هم شته چې مذهبي مقصد یې څه نه وي یا مذهبي اختلاف نه لري بلکہ مقاصد سیاسی وی حکومت ناکام کول غواڑی پام طور ما زیاته خطر په لسم محرم وی چې په دې غربي ملکونو کې خو سباله دی او دلته خو څه خطر نشته خو شرقي ملکونو او پاکستان کې جوړې نن دی نو په دې ورځو خو بعض وخت نو په دې ورځو کې خو بعض وخت د ظلم انتها وکړی شي. دا ځل هم د شیعهګانو مختلفو اجتماعاتو باندې حملې شروع شوې دي او لکه څنګه چې ما وویلې چې په یکم محرم په عراق کې په شیعهګانو حمله شوې وه. پاکستان کې هم په راولپنډی، کراچۍ، کوټه او په سوات کې حملې شوې دي. پرون اخبارونو کې هم خبرونه چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي دي. په پنډه کې خو پرون او هغه بله ورځ هم حملې شوي وې. پرون چې په شیعهګانو کومه حمله په پنډه کې شوې ده هغې کې 3 خلک وژل شوي دي. شیعهګانو ته چې موقع ترلاسه شي نو هغوی هم همداسې بیا بدله اخلي. عجیبه حالت دی، د امت د رحم قابل دی. همداسې قسم مذهبي او نور اختلافات دي چې په مسلمانانو کې په اندرونی طور او د مسلمانانو حکومتونو ترمنځ هم خلیج پیدا کړی دی. بعضې ملکونه داسې دي چې پکې د اقلیتي فرقې حکومت دی نو اکثریتی فرقه پہ د سخت رد عمل اظہار کئی چې نتیجے بیا د گولہ بارود استعمال وی. اقلیتی فرقے ته چې موقع ترلاسه شي نو هغه په اکثریت حملہ وکی. نو دا سے د طرح گرے خلاف د جنگ په نامه یا د یا بیا د باغیانو د راپرزولو په نامه حکومت هم بے گناہ خلق وجنی بغیر د سوچا چاودنی کی گی، بمبارے کی گی، ڈز کی گی، کورن ورانے گی او هم د خپل ملک زرګونه کسان اسلام مخالف وجلې شي. په شام کې نن سبا عمدہ کار روان دی. عمدہ وجه ده چې د اسلام خلاف کم قوتونه دي هغوی خاص یاد شوي دي چې سه په زړه راضي کوي. د مسلمانانو ترمنځ عمدہ اختلاف او په دوی کې د اتحاد فقدان په فلسطین باندې د اسرائیل د حمله وجه ده. تمام اخلاقی قدروں کو پامال نہ کیا جا رہا یا جہاں ایک دوسرے کے خلاف یو اسلامی ملک هم داسې نشته چرته چې د مذهبي یا سیاسی اختلاف په بنیاد ټول اخلاقی قدرونه نوی پامال شوي یا چرته چې د یو بل خلاف د ظلم ویرونکي داستانونه نه دي لیکلي شوي. نتیجه دا ده چې په یو بل باندې خو په څه نه څه صورت کې دا ظلم چې کم روان دی د دې په وجه بیرونی اسلامي قوتونه هم په اسلامي ملکونو لګیا دي خپله دایره تنګوي. کاش که مسلمانان لږ د عقل نه کار واخلي او را یوځای شي د خپلو د اسلافو نه د څه سبق زده کړي. تاریخ موږ ته د دوی په باره کې څه وایي؟ کله چې د حضرت علي او د حضرت معاویه ترمنځ جنگ روان و نو د روم اسلام مخالف حکومت دا وګڼل چې د اسلام قوت ګنې کمزوره شوی دی نو ځکه خپله نامه خکولو دپاره په دوی باندې د حملې منصوبه جوړه کړه. حضرت معاویه ته چې معلومه شو نو هغه د روم پاچا ته پیغام ولېږلو چې زموږ ترمنځ د اختلافاتو نه د فایده اوچتولو دپاره حمله کولو کوششونه کوي، که ودې کړه نو زه به د حضرت علي د طرف نه تا سره جنگ کوونکی وړومبی جرنل بیم. نو دا رد عمل و د هغه صحابه و چې د چا طرف ته موږ ځان منصوبه و، او نن دا خلک دي چې د دشمنانو سره یو ځای د اسلامي حکومتونو خلاف منصوبې جوړوي او بیا هم مسلمانان دي. په یو کار چې د دوی عالمان یعنی چې په نامه عالمان دي یا بیا هغه طبقه چې شر خوري یو بل سره اتفاق لري، نو هغه د هغه جماعت خلاف د منصوبې جوړولو کار دی چې مسیحي محمدي قائم کړی دی. یعنی دا خبره چې دا احمدیان چې په لا اله الا الله او محمد رسول الله باندې پوخ ایمان او یقین لري، دوی د په زوره د اسلام د دایرې نه د خارج کړی شي. دوی خلک لږ هم ویره نه لري چې د کم نبی کلمه وایي یا چا د پاره چې د ژوند او د عزت قربانولو دعوې کوي د هغه په دې ارشاد لږ غور وکړي. د دې خبرې خو لږ پروا هم دوی نه کوي چې دې باره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څه فرمایلی دي. دا یو اصولي حکم دی چې صرف یو صحابي د پاره نه و، چاته چې دا ویلي وو چې تا د خلکو زړه سیرلی دی چې خبر شوی چې هغوی کلمه د زړه د اخلاص نه وایي یا هسې د یېرې نه. کاش چې دا خلک پوه شي او دا کم خلک چې عالمان بلل کېږي دوی دې د خپل د علم د خول نه بهر روزي. خلک ګمراه کولو په ځای دې هغوی ته د انصاف او د حق لاره دی وښیي او هغه جری الله سره د ځان وتړي چې د ټولو فرقه بندیانو او بیا د هر قسمه د ظلم خاتمه دی وشي. دوی ته پکار ده چې د مذهبي جنگونو تصور د ختم کی او د اسلام ښکلی تعلیم د هغې طریقې مطابق خور کی چې د زمانې امام خیاله ده، چې داسې د دشمنانو طاقت ختم شي او هغوی دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنډې لاندې راشي. ما خبره د محرم د ذکر نه شروع کړې وه، دا وخت به زه ستاسو مخې ته د مسیح موعود علیه السلام ځینې حوالې وړاندې کوم چې تاسو ټولو ته دا خبره صفا شي او نوې احمدیانو او ظلمو ته دې هم معلومه شي چې څرنګه حضرت مسیح موعود علیه السلام د مشرانو د زبرګانو عزت قائم کړی دی او څرنګه دوی د صحابه مقام پیژندلی دی. د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ فرق دوی څرنګه ختم کړی دی او څرنګه د الله په حکم د ځمکې په لمن وجود لرونکي ټولو مسلمانانو ته په یو لاس د امت واحده په طور د جمع کېدو طریقه خیاله ده. عمده شان چې کم غیر احمدیان دي او بعض وخت زمونږ خطبې زمونږ خبرې اوري، هغوی ته دې هم معلومه شي چې په دې زمانه کې د رحما بینهم اصلي تصویر جوړېدو دپاره حقیقي تعلیم څه دی. دوی ته پکار ده چې غور وکړي تر څو به د مسلمانانو د کمزورۍ ویر دوی کوي یا د ظاهري جلسې جلوسونو او د دهشتګردۍ په ذریعه به دا ګڼي چې لکه دوی د اسلام د خدمت حق ادا کو. د خپلو بې نتیجه او ظالمانه کاروایانو په ذریعه به تر څو دوی دشمنانو له په اسلام باندې د حمله کولو موقع ورکوي. پس مسلمان ملکونو کې
اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہو.
کی د بدمنے او د بے سکونے
اور قیام امن کا علاج
او یو بل بانے د ظلم
کو دوبارہ قائم کرنے کی طاقت
پوجہ
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس فرستادے کے پاس ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم.
بس مسلمان ملکوں کی بدمنی و بے سکونی یو بل باندے د ظلم پوجہ دا او کد اسلام د دشمنانو پر مسلمانانو باندے د ظلم پوجہ خود دے حل د امن د قیام علاج او د مسلمانانو د روب قائمولو طاقت صرف او صرف د اللہ د طرف را لگلی شوی او مغو وجود ته حاصل دی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رښتونه عاشق دی او په ټوله دنیا کې د هغوی د تعلیم د خورولو مشن د پاره مقرر کړی شوی دی.
دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے تو پھر
او لکه څنګه چې ما ویل چې د دوی یو څو اقتباسات به تاسو ته
اس اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا
وړاندې کوم چې د ټولو صحابه په مقام باندې رڼا غورځي. دا وخت مسلمانان غواړي چې د هغوی حیثیت دی ومنل شي د دوی اعتبار دی جوړ شي اسلام د دشمنانو د حملو نه بچ شي او دنیا ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پیغام ورسول شي چې د هغوی د جنډې لاندې د ټول خلک راغون شي. نو د دې لپاره ضروری ده چې د شیعه او د سنی فرق د ختم کړي شي. د فرقو په بنیاد چې کومې مختلفې ډلې جوړیږي نو دا ختمول پکار دي او د اسلام هغه تعلیم باندې عمل پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځان سره روړی و چې پکې یو فرق هم نه و او چرته چې هر صحابي د قربانۍ مثال و د نیکی او د تقوا نمونه و یو داسې روښانه ستوری و چې د رهنمایۍ رڼا به پکې پړکېده. خو په دې صحابو کې بعضې داسې هم و چې د رسول الله دپاره د چا مرتبه د نورو نه اوچته وه. د حضرت ابوبکر صدیق مقام ته چې کومه بلندي خدای پاک او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورکړې ده هغه بلی چا ته هم نشي ترلاسه کېدی. همداسې د حضرت عمر د حضرت عثمان د حضرت علی او د حضرت امام حسین او د امام حسن مقام دی چې درجه په درجه هم داسې راځي. بس پکار ده چې د صحابه او مقام د حفظ مراتب سره وکتی شي او که داسې وکړی شي نو هر قسمه فساد به ختم شي. همدا ټول فرق ختمولو دپاره په آخرینو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شوی دی چې موږ ته د هر صحابي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هر قرابت دار مقام خوله دی او هغوی عزت او تکریم قائم کړی دی. مسیح موعود علیه السلام په سر خلافه کې فرمایلی دی ترجمه دادا مال دا علم راکړ شوی دی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ټولو صحابو کې بلندترین شان او اعلی مقام لرلو او بهشکه چونو به خلیفہ وو. د دوی په باره کې د خلافت آیتونه نازل شوی دی. بیا هم بسر الخلافه کې مسیح اسلام فرمایي قسم په خدای چې دوی د اسلام آدم ثانی او د خیر الانام وړومبی مظهر وو. دوی نبی خو نه وو خو د نبیانو او د رسولانو قوتونه په دوی کې موجود وو. سر الخلافه کې مسیح اسلام مزید فرمایلی دی چې الله پاک ته معلومه وه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې د ټولو نه زیات بادر متقی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ټولو نه زیات خوښ او فتمن جرنیل وو. د سید الکائنات په محبت کې دوی فنا وو او د شرور سره د هغوی غمګسار او د هغوی په کارونو کې د هغوی مددگار وو. الله پاک د تنگه په زمانه کې د دوی په ذریعه خپل نبی له تسلی ورکړې وه او د دوی د پاره د صدیق نامه مخصوصه کا. دوی د نبی علیه السلام مقرب جوړ کړی شو او الله دوی ته د ثانی و سنین خلعت عطا کړو او د خپلو خاصو بندگانو کې کې دوی شامل کړی وو. بیا ملفوظاتو کې وزای کې مسیح اسلام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې خلیفہ اول چې ملک تجار وو مسلمان شو او بے نظیر مدد یې دا وکړو. دوی ته دا درجه حاصله شوه چې صدیق وبلل شو، وړومبی رفیق او بیا وړومبی خلیفه هم دوی وو. روایتونو کې راغلی دي چې دوی د تجارت نه واپس را روان وو، نو لا مکې ته نه وو را رسېدلي چې په لاره کې ورته یو سړی مخې ته راغو. هغې نه دوی ته پوس وکړو چې څه نوی تازه شته. هغه ورته وویل چې نور خو څه نشته، خو ستا هغه ملګري د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عمل ته ودرېدو او وی فرمایل چې کاغه دا دعوه کړې ده نو رښتونه دی. مسیح اسلام فرمایي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکړی وو، خو بیا وګوري چې الله د دې جزا هغوی له څه ورکا. د ټول عرب بچایي هغوی له تا کړې وه، او د هغوی په لاس اسلام یو ځل بیا راژوندی کو، او د عرب مرتدان یې یو ځل بیا راوګټل. هغه څه هغوی له تا که چې د چا ورته پام هم نه ګرځېدلی. بیا حضرت عمر باره کې حضرت مسیح اسلام فرمایي، تاسو خبرې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ درجه په صحابو کې څومره لوی ده، ان تر دې چې بعض وخت به د هغوی د رایې موافق به قرآن هم نازل کېدو. او د هغوی په باره کې دا حدیث دی چې شیطان د عمر د سوري نه هم تختی. بل حدیث دا دی چې که ما نه پس څوک نبی کېدی شو نو هغه به عمر وو. او دریم دا حدیث هم دی چې تیرو امتونو کې به محدثین وو، او په دې امت کې که څوک محدث شته نو هغه عمر دی. بیا د حضرت عمر باره کې مسیح اسلام فرمایي چې هغوی ته به هم الهام کېدو، خو په دې هغوی ځان ته څه ډېر اوچت نه کته. یعنی که الهام کېدو نو دای نه ګڼل چې لکه زه هم سیما. او امامت حقه چې د اسمان خدای په ځمکه قائم کړی وو، په هغې کې د شراکت شوق نه لرلو. یعنی کم مقام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته الله ورکړی وو، نو د خپل د الهام په زور هغې کې د شراکت سوچ نه لرلو، بلکې ځان یې د رسول الله ادنا چاکر او غلام ګڼلو. ځکه الله پاک په خپل فضل دوی ته د امامت حقه نیابت عطا کو، یعنی د خلافت خلعت ورته عطا کو. بیا حجت الله کې مسیح اسلام فرمایي، د عربانه دا ترجمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د روزه په سوري کې دوه کسان داسې خښ دي چې نیکان وو، پاک وو، او خدای پاک هغوی په ژوند او په وفات کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رفیقان ګرځولي دي. یعنی وفات نه پس هم هغوی سره جغت خښ شوی دی، پس هم دا رفاقت دی چې تر اخره سرته رسولی شوی دی. او د دې نظیر به تاسو ته چېرته ښکاره نه شي. پس مبارک دي شي هغوی ته چې ژوند یې هم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره تیر کړی وو، بیا هم د هغوی په خار کې د هغوی په ځای خلیفه مقرر کړی شو، او بیا د هغوی روزې سره جغت خښ کړی شو، د هغوی د مزار بهر سره جوخ کړی شو، د قیامت په ورځ به هم هغوی سره راپاسول کیږي. بیا د سر الخلافه حواله ده، مسیح اسلام فرمایي، زما رب په ما دا ظاهره کړې ده چې حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر او حضرت عثمان ایمان لرونکي ډېر نیکان خلق وو، او په هغو خلکو کې شامل وو چې الله منتخب کړی وو او خپل عنایاتو دپاره مخصوص کړی وو. قسم په خدای چې هغه ابوبکر قسم به خدای چې هغه خدای د ابوبکر، عمر او عثمان نه د اسلام د دروازې او د خدای د فوج د وړومبي صف جنګیالي جوړ کړی وو. بیا د حضرت علی باره کې مسیح اسلام فرمایي، دوی ډېر متقی، پاک، صاف او هغه خلکو کې شامل وو چې په خدای ګران دي، د ښه خاندانو او د خپلې زمانې سردارانو کې شمېرل کېده. دا غالب خدای شیر وو او دا مهربان خدای ځوان وو، ډیر سخی وو، صفاز ری لرلو. دوی هغه منفرد بادر وو چې د جنگ په میدان کې به د خپل ځای نه خوځېده که مخې ته ورته د دشمنانو پوره فوج هم ولاړ وی. دوی د قسمو پرسه ژوند تیر کړی وو او په پرهیزګارۍ کې کې لوی مقام حاصل کړی وو. په مال او دولت ورکولو کې هم غم لرې کولو کې او د یتیمانانو، مسکینانو او د ګاونډیانو خیال ساتلو کې به دوی د ټولو نه وړاندې وو. په مختلفو جنګونو کې به د بادرۍ کارنامې دوی نه ظاهرې دي. د تورې او د نیزې په جنگ کې دوی ته کمال حاصل وو او ورسره دوی شیرین بیانه او فصیح اللسان هم وو. یعنی تقریر یې په فصاحت او بلاغت کې داسې وو چې په عامو خلکو کې مثال نشته. د دوی کلام به د دوی کلام بزرگ کې راخښ شو او د خپل کلام په ذریعه به دوی د ځانونو نه زنګ لرې کولو، د دلیل نور به پکې روښانه او د دلیل د نور نه به روښانه کړ. د هر اسلوب نه دوی واقف وو او که څه قسمه معاملې کې به څوک صاحب فضیلت به وو، نو دوی طرف ته به د مغلوب په شان سره د معذرت راتلو. دوی په هره خوبۍ او د فصاحت او د بلاغت په طریقو کې کامل وو. څوک چې د دوی د کمال نه انکار کوي هغه لکه د بې حیاۍ په لاره روان شو. مجبور سره د همدردۍ ترغیب به دوی ورکولو او د هر قناعت کوونکي یا بیا په اصرار غوښتنه کوونکي باندې د روټۍ خوړلو حکم دوی ورکړی وو. یعنی د قناعت کوونکي خل به هم دوی ساتلو چې څوک غوښتنه نه کوي او چا که په ضد سوال کولو، نو د هغه خل به هم دوی ساتلو. دوی د الله مقربینو کې شامل وو. همدا شان دوی په هغه خلکو کې شامل وو چې د کاسه فرقان نه پین نوش کوون کې د ټولو نه وړاندې شوی وو. یعنی د قرآن د دقیقو نکاتو د معرفت عجیبه فهم دوی ته حاصل شوی وو. یعنی د قرآنی علومو دوی ډېر فهم او ادراک لرلو. مکې نه مدینې ته د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د هجرت په وخت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کردار باره کې رسول اسلام فرمایي، هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم یو ډېر خوږ خپل چې د وجود خمیر یې د ایمان او د محبت نه ختلی وو، د جانوازه په تور د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اشاره د هغوی په بستره کې په دې غرض سملاستو چې د دشمنانو جاسوسان د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د تک تفتیشونه کوي او مغوی د رسول الله وګڼي او داسې د قتل د پاره دې سر شي. فارسی کې مسیح اسلام وایي چې ترجمه دا ده چې هیڅوک هم د چا دپاره خپل سر نه پرې کوي او نه ژوند بیلي، خو د عشق په وجه خلک دې کار ته ډېر په شوق او په خلوص غاړه کیږدي. بیا مسیح اسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره خپل مشابهت بیانوي. فرمایي چې زه علی او حسین سره یو لطیف مشابهت لرم. دې راز نه د مشرق او د مغرب د رب نه بغیر بل ایسوک هم خبر نه دی او یقیناً زه علی او د هغوی دواړو زامنو سره مینه لرم او د هر هغه چا دشمن یم چې د هغو سره دشمنی لري. بیا د حضرت حسن او د حضرت حسین په باره کې چې د دوی دواړو خپل مقام او خپلې کارنامې وي، مسیح اسلام فرمایي، زما به دانست کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ډېر ښه کار کړی وو چې د خلافت نه یو طرف ته شوی وو. په زرګا او خلک مخکې نه مړه شوی وو. دا هغوی دا خوښه نه وه چې نور خلک دې پرې ووژلی شي، نو ځکه هغوی معاویه سره سوله وکړه. د حضرت حسن د فعل نه چونکې په شیعهګانو زد راځي، نو ځکه هغوی دوی نه پوره نه دي راضي شوي. یعنی د حضرت علي اولاد خو دوی وو، خو د هغوی په باره کې د حضرت حسین غوندې خبرې نه کوي، ځکه چې هغوی نه پوره خوشحاله نه دي. خو مسیح اسلام فرمایي چې موږ خو د دواړو ثنا وایو، یعنی د دواړو تعریف کوو. اصل خبره دا ده چې د هر چا بیل بیل قواوی. نو د امام حسن دا خوښه نه وه چې په مسلمانانو کې د جنګ نور زیات شي او نورې وینې دې وبهږي، نو هغوی امن پسندي په نظر کې وساتله. او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا خوښه نه کړه چې د یو فاسق او د فاجر په لاس د بیعت وکړي، ځکه چې دې نه په دین کې خرابې راځي. نو د دواړو نیت نیک وو. انما الاعمال بالنیات دا بله خبره ده چې د یزید د لاسه هم د اسلام طریقې شوې ده، او دا د الله فضل دی که هغه غواړي نو د یو فاسق د لاسه هم ترقي وشي. د یزید زوی نیک بخته وو، یعنی نیک سړی وو. یو بل ځای کې مسیح اسلام فرمایلی دی چې دا خبره همیشه یاد ساتل پکار ده چې چې انبیاء علیه السلام او همدارنګ د الله نور راستبازه او رښتونی بندگان دنیا ته د یو نمونې په طور راځي، او کم سړی د هغوی د نمونې مطابق عمل کولو کوشش نه کوي خو هغوی ته سجده کولو ته او هغوی خپل حاجت روا منلو ته فورا تیار شي، یعنی نمونه خو نه خپلی خو سجده ورته شروع کی او دا ګڼي چې حاجتونه به دوی پوره کوي، نو هغه به د الله په مخ کې چرې هم د قدر قابل نه وي، بلکې هغه به وګوري چې د مرګ نه پس هغه امام به هماغه نه بیزاره وي. همداسې هغه خلک چې د حضرت علي یا د حضرت امام حسین درجه داسې زیاتوي لکه چې د هغوی پرستش کوي، نو هغوی د حضرت امام حسین په متبعینو کې شامل نه دي، او په دې امام حسین هغوی نه خوشحاله دی نه شي. انبیاء علیه السلام همیشه د نمونې د په طور راځي، او رښتیا هم دا دي چې د پیروانو بغیر د هغوی د پیروانو بغیر هیڅ هم نشته. یعنی اصل څیز دا دی چې د نیکانو او د خصوصا د انبیاو په طریقه د انسان قدم کیدی. بیا مسیح اسلام فرمایي احمدیانو ته دا نصیحت دی، ځکه چې یو احمدي د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ باره کې څه خبره کړې وه، نو چې حضرت مسیح اسلام ته خبر شو نو هغوی ډېر خفه شو، او احمدیانو ته وفرمایل چې واضح دي شي چې د یو سړي د کارډ په ذریعه ماته دا اطلاع راغلی ده چې بعض نادانه چې ځان زما جومات سره منسوبوي هغوی د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ باره کې دا کلمات په خوله راوستي دي چې هغوی چونکې د وخت خلیفه، یعنی د یزید بیعت نه کړی، نو ځکه هغوی باغي وو او یزید په حق وو. لعنت الله علی الکاذبین. مسیح اسلام فرمایي زه امید نه لرم چې زما د جومات د راست بازو د خولې نه داسې خبیس الفاظ براوتی وي، خو ورسره دا خیال مې هم زړه ته راځي چې چونکې شیعهګانو په خپلو وردونو تبرو پلان تان کې زه هم شامل کړی یم، یعنی ما ته هم کنځله کوي او بدرد وایي، نو کیدی شي چې چرته کمکله بې تمیزه د صفیانه خبره په جواب کې صفیانه خبره کړې وي، لکه څنګه چې بعض کمکله مسلمانان د رسول الله په شان کې د چرته یو عیسائی د بدزبانۍ په جواب کې د حضرت عیسی علیه السلام په نسبت سخت خبرې وکړي. بهرحال د دې اشتهار په ذریعه زه خپل جماعت خبروم چې زما اعتقاد دا دی چې یزید د تبع نه ناپاکه د دنیا چینجی او ظالم وو، او د کمو مانو پورو سوک مومن بللی کی دی شی هغه مانے پاغ کې نه وي. مومن کې دل سه آسان کار نه دی. د داس خلکو مبارک خدای پاک دا وای قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. مومنان خو هغوی چې په زړونو یې ایمان لیکلی شوی وي، او څوک چې خپل خدای او د هغه رضا په هر څیز مقدمه کوي او خدای دپاره د تقوا تنګې لارې اختیاروي، د هغه په مینه کې ځان هیر کړي، او هر هغه څیز چې د بت په شان د خدای نه دوی لرې کوي، که هغه اخلاقي حالت دی، که فاسقانه اعمال دي، یا غفلت دی، یا سستی ده، دا د هر څه د ځان نه لرې کړي. خدا خبرې بد نصیبه یزید ته چېرته حاصله وې؟ ها، خو د دنیا مینې ړوند کړی و، خو حسین طاهر متحر و، او په هغه زبرګانو کې شامل و چې الله یې په خپل لاس صفا کوي او د خپلې مینې نه ډک کړی وي، او بېشکه چې هغوی د جنت سردارانو کې شامل دي، خو هغوی سره یوه ذره کینه ساتل هم د سلبی ایمان موجب کیدی شي. د هغه امام تقوا، د خدای مینه، صبر، استقامت، زهد او عبادت موږ د پاره یوه نیکه نمونه ده. او هغه معصومه ته چې کوم هدایت حاصل شوی و، موږ د هغه اقتدا کوونکي یو. تباه شو هغه زړه چې د هغه دشمن دی، او کامیابه شو هغه زړه چې په عملي رنګ د هغه مینه ظاهروي، او د هغه ایمان، اخلاق، شجاعت، تقوا، استقامت او د خدای د مینې نقشونه په انعکاسي طور سره د کامل پیروي ځان کې داسې ظاهروي لکه څنګه چې یو صفا آینې کې د یو ښکلی انسان نقش وي. دا خلک د دنیا د سترګو نه پناه دي، د دوی قدر نو ما خبر دی چې په دوی کې شامل دي. د دې دنیا سترګې هغه نه شي پیژندې ځکه چې هغه د دنیا نه ډېر لرې دي. د حسین د شهادت وجه عمده وه چې هغه پیژندلی شوی نه و. دنیا کم پاک ازبرګ انسان سره د هغه په خپله زمانه کې مینه کړې ده چې حسین سره هم مینه کړې وه. دا د انتهایي درجه شقاوت او د بېمانه خبره ده چې د حسین رضی الله تعالی عنہ تحقیر دی وکړی شي، او هر څوک حسین یا د پاکو امامانو کې د بل چا تحقیر کوي، د هغوی په نسبت د استخفاف څخه کلمه په خپله خوله راولي، هغه خپل ایمان ضایع کوي. ځکه چې الله د هر هغه تن دشمن شي کم چې د هغه د نازولو سره دښمني لري. که یو سړی ماته بدرد وي، نو د دې په جواب کې د خدای نازولی زبرګانو کې د چا په باره کې سخته خبره کول ډېره لویه ګناه ده. په داسې موقع ښه به دی چې درګذر دې وکړی شي، او د کمک له دښمن دپاره دې دعا وکړی شي، ځکه چې که دوی خلکو ته پته وي چې زه د چا د طرفه راغلی یم، نو چیرې به هم ماته بد نه ویلې. بیا مسیح اسلام فرمایي چې د خدای پاک نازولو او د هغه مقبولینو دپاره د روحاني آل لقب ډیر موزونه دی. په درود شریف کې چې آل محمد مونږ وایو، نو مسیح اسلام فرمایي چې دا لفظ د خدای پاک نازولي مقبولینو دپاره راغلی دی، او دا روحاني آل دلته د حضرت امام حسین او د حسن ذکر دی، یا د اهل بیت چې دې روحاني آل ته د خپل روحاني نکنه روحاني وراثت حاصلېږي، او دا روحاني وراثت هغه وراثت دی چې د یو غاصب لاس هم غصب کولی نه شي. او دوی د هغو باغونو ورثان دي چې ورباندې څوک ناجایزه قبضه نه شي کولی. پس دا سفلي خیال په بعضو اسلامي فرقو کې په داسې وخت راغلی دی چې د هغوی روح مړ شوی دی، او چاته چې په روحاني طور د آل کېدو نه هیڅ برخه نه ده حاصله شوې. د روحاني مال نه لا وارثه کېدو په وجه د دوی عقل ختم شوی دی، زړونه مقدر او کوتابین شوي دي. په دې خبره به کوم ایماندار څه شک ولري چې حضرت امام حسین او حضرت امام حسن رضی الله عنهم د خدای پاک زبرګان، د کمال، د عفت او د عصمت خاوندان، او ائمة الهدى یعنی د هدایت امامان وو دوی که د نسل تعلق
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
په وجه د رسول الله صلی الله علیه و سلم آل نوی نو بیا هم د روحانی رشتې په لحاظ په اسمان باندې دوی د رسول الله آل بلل شوي وو او په دې وجه د هغوی د روحانی مال وارثان وو چې د فانی جسم یو رشته وي نو د روح هیڅ رشته نشي کېدی. د حدیث او د قرآن نه ثابته ده چې د روحونو هم رشتې وي او د ازل نه د دوی کې دوستی او دشمنی هم شته. اوس یو هوښیار بنده په خپله سوچ کولی شي چې آیا لازماله او ابدي طور باندې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم آل کېدل د فخر خبره ده یا صرف په جسمانی طور آل رسول کېدل چې بغیر د تقوا د طهارت او د ایمان اس حیثیت نہ لے رہی. دین دے سوک داو نہ گنی چھے گینے مونگا دا رسول اللہ دا اہل بیت کسر شان کو یعنی مسیح اسلام فرمائی چھے دا جسمانی آل کے دو پا مقابلے کے دا روحانی آل کے دو مقام دے روچے دے نو فرمائی چھے دین دے سوک داو نہ گنی چھے گینے مونگا دا اہل بیت کسر شان کو بلکہ دے خبر نا زمونگا مدعا اصل کے دادا چھے حضرت امام حسن او حضرت امام حسین او د حضرت امام حسین د شان لایق خبره صرف دا نه ده چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جسمانی آل وو ځکه چې که د روحانی تعلق نه بغیر جسمانی تعلق هیڅ حیثیت نه لري یعنی دا د هغوی شان نه دی چې هغوی په جسمانی لحاظ د رسول الله آل وو اصل څیز روحانی تعلق دی. نو بیا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره حقیقی تعلق هم د هغو خپلوانو دی چې په روحانی طور هم د هغوی آل کې داخل دی. د رسولانو معارف او انوار د هغوی د اولاد حیثیت لري چې د هغوی د وجود نه پیدا کیږي یعنی اصل سیز د هغوی تعلیم معرف و روحانی نور دی چې د هغوی د وجود نه منتشر کیږي او د هغوی منونکو کې هغه اصل سیز وي. کم خلک چې د هغو معرف و انوارو نه نوی ژوند حاصلوي او د هغو انوارو په ذریعه یو نوی پیدایش ورته ترلاسه کیږي هماغه دی چې په روحانی طور آل محمد بللی کیدی شي. پس هر احمدی هر مسلمان که د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په تعلیم عمل کوي او د هغوی نور نه فیضیاب کیږي نو د هغوی په حقیقي تعلیم عمل کوي نو هغه به آل محمد کې شمیرل کیږي. پس دا حقیقي طریقه ده چې په کار د هر مسلمان دی په عمل وکړي یعنی د هر زبرګ مقام دی وپیژني او د هغه عزت دی وکړي احترام دی وکړي یو بل سره جګړې فسادونه ختم کوي. اس بید نه ده چې دا کم فساد مسلمانانو کې روان دی چې دوی د یو بل مرای پرې کوي په دې کې د اسلام مخالف قوتونو لاس وي چې پیسې ورکوي او په مسلمانانو کې فساد جوړوي یا په خپله پکې شامل شوي دي او دا هر څه کوي لګیا دي. د شیعګانو باندې چې کمې حملې کیږي یا په جماعتونو چې کمې حملې کیږي دوی کې د هغو تنظیمونو لاس دی چې حکومت ورته ترهګر وي او دې ترهګرو په باره کې د حکومتونو رپورټونه په پاکستان کې هم دا دي چې دوی کې بعض داسې خلک شامل دي چې اړو مسلمانان نه وو او د بهر نه صرف د فساد جوړو لپاره راغلي وو. الله دې په امت رحم وکړي او دوی ته دې د یو کېدو توفیق عطا کړي. احمدیانو ته به زه دا ویل غواړم چې د نورو فرقو والا خو د یو بل نه بدلی اخلي یعنی که یو حمله وکړي نو بل هم ترنه بدله اخلي او حمله پرې وکړي خو د مسیح موعود علیه السلام بیت د بیت کولو په وجه دا ټولو فرقو والا چې یو ځای کم ظلمونه په مونږ کوي نو د دې په جواب کې د بدلې خیال هم پکار دی چې زموږ ذهنونو ته رانه شي چې د کمې خبرې ضرورت دی هغه دا ده چې زموږ هر تن د هر ظلم نه پس په نیکۍ او په تقوا کې د ترقي وکړي او مخکې نه دې هم زیات تعلق د الله سره جوړ کړي او په دعاګانو دې سر شي. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قربانے کما عملی نمونہ زمونگا مخت قائم کرے وا ہغا مونگتا لا رخی ام پدی بنیاد حضرت خلیفت المسیح ثانی اخپل یو شیر کی جماعت تا دا سے نصیحت فرمائلے دے چھے وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو، یعنی پریدی چھے دشمنان ہم تیرون ہو رہی ذکر چھے دا خور دیر ارزان بیدا چھے مونگ نے دوی حسین جوڑی و پخپل یزیدان کی گی. پس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے مسیح موعود علیہ السلام ہم وردہ پر فرمائی لی دی چھے دوی با دا جنت دا زوانان و سردارانو کی شامل ہوئی، دوی مونگتا دا صبر و دا استقامت دا سبق پا ذریعہ دا جنت لارے خیلی دی دی میاش کی حرام دی تا زان دا پارا دا صبر و دا استقامت دوان علاوہ دا دشمن دا شر نا دا بچ کے دو دا پارا دا رب کل شن خادم و کرب فافز نی منصور نی ورحم نی دعا ہم دیرا کول پا کر دا ما مخی ہم دا ویلی ہو چھے محفوظ پاتے کے دو دا پارا دا دعا دا ضروری دا اللہم انا نجلوک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم ویل ہم پکار دی درود شریف بارکی ما تیرے جمعہ ہم و آغین مخ کے ہم اکثر دا خبر امان کرے دے چھ دے طرف تا توجہ کئی خدا پاک دے ہر احمدی پخپل امان کیو ساتی دا کم دشمنان چھ زمگا خلاف منصوبے جوڑائی دھاوی خلاف دے زمگا تائید و مدد کی اخپل رحم دے جماعت او دے جماعت او پخپل رحم دے جماعت او دے جماعت ہر تن د دشمنانو د شر نه بچو ساتي، هر منصوبه او هر شر چې د دشمنان د جماعت احمدیه د پاره جوړي خدای دې اون په دوی راولي. الله دې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقی آل کې شامل کی، لکه څنګه چې مسیح اسلام فرمایلی دي چې اصل مقام د روحانی آل دی. که جسمانی رشتہ قائم ده نو دا یو انعام دی، خو که جسمانی طور باندې د رسول آل کې دونه باوجود څوک د روحانی آل جوړېدو دپاره کوشش نه کوي نو اچرې هم د هغو برکتونو نه فیصب کېدی نه شي چې د کمو واده خدای پاک رسول الله سره د تعلق په وجه فرمایلی ده. مونږ ته هر وخت خپله جایزه اخیستل پکار ده، کله چې هم د درود وایي نو دا قتل پکار دی چې مونږ د درود نه فیضاب کېدو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په تعلیم تر کومه حده عمل کوو. د زمانې د امام د بیعت نه پس مونږ د قرآن حکومت په خپل سر سونه منلی دی. خدای دې وکړي چې دا د زبرګانو د مقام ذکر په مونږ د مخالفینو د سختۍ او ظلمونه او د بعضې حکومتونو د دې ظلمونو برخه جوړېدل د مونږ خدای ته نور هم جوخت کړي او زمونږ قربانۍ دې د سید فطرت خلکو دپاره د احمدیت کې د شاملېدو سبب وګرځي او مونږ د احمدیت یعنی د حقیقي اسلام د فتوحاتو نظارې وګو. اسرائیل چې دا کم ظلم په فلسطینیانو روان کړی دی چې ما یې مخکې هم ذکر کړی و نو دې دپاره هم دعا کوي چې خدای پاک دې دا بېګناه خلک د هر قسمه ظلم نه بچ کړي. د اسرائیل طرف نه دا بیانونه راځي چې مونږ د ویرې په حالت کې نشو اوسېدی نو ځکه مونږ په فلسطینیانو عمله کړی ده، یعنی مخکې په خپله پرې عمله وکړه او هغوی چې هغوی ورله جواب ورکو نو وایي چې دوی مونږ یېری عجیبه زور دی او عجیبه طریقه ده چې د دې دنیا خلکو خپله کړې ده. او دا صرف ذکر لکه څنګه چې ما وویل چې مسلمانانو کې وحدت نشته، الله دې پیرام وکړي چې د دوی بې ګناهو فلسطینیانو الله دې رحم پی وکړي او په دې بې ګناهو فلسطینیانو دې هم رحم وکړي او دوی د هر قسمه ظلم نه بچ کړي.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.